والی لامله لا سخت وستون زو سره مخوي د دای په وینا چ په جمه کې خوې هیڅ لوري ته سفر نه کیږي. د سیمه د خلکو په وینا چې دغه ولسوالۍ تر یو لک زیات وسیدونکي لري، دی وایي د خرابې لارې لامله مو ډیری وخت مریضان په کورونو او یا هم لارو کې ساور کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې ځانګړې خبرونه مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاپ یوه خبر پاڼه کې چې بېګاه په خپله ویب پاڼه خپره کړې، ویلي د اکتوبر د 8 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا د غرزوی د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 به سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي دي موندلې دي. او چا په یو بیان کې همداراز ویلي چې له 400 زیات به سرپرسته د پاخه عمر لرونکو او 228 معلول کسان چې وروستو دریو زلزلو زیانمن کړي هم په نښه کړي دي. د دې مخکې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د یو کمربند نوې لارې په کنفرانس کې د ګډون په هدف پیکینګ ته رسېدلی دی. نورالدین عزیزي پرون له کابل د پیکینګ په نیت خوځېدلی او ټاکل شوی چې سبا به پیکینګ د دې کنفرانس کوربه وي. چین چې په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره ښې اړیکې پاللې، څه موده مخکې هم خپل نوی سفیر کابل ته واستاوه. پیکینګ لیواله دی چې افغانستان د دغې 2 میلیارد ډالرو پروژې یوه برخه شي. د چین د دغه نوښت 10 کاله پوره شول. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفه په لور وخوځېدل. رفه د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې ترانګه د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلابنده شوې او له 2 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرله پسې بمباریو لاندې ده. لبلې خو ټاکل شوی دی امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي غزې میلیونونو ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. اوکراین وایي د زاپوریژیا د سیمې په جنوبي برخه کې د بیردیانسک پر هوایي اډه او د لوهانسک په ختیځو هغو سیمو کې چې په اوس وخت کې روسیې لاندې کړي، په نننیو توغندیو بریدونو کې د روسي ځواکونو 9 پوځي هلیکپټرې، د وسلو او مهماتو یوه ډیپو او د هوایي مدافع یو سیستم له منځه وړي دي. د اوکراین د ځانګړو ځواکونو قومندانۍ په ټلګرام چینل کې د دې خبر تر څنګ دغه راز ویلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې چې سهار وختي وشول، په لسګونو روسي پوځیانو ته تلفات اوښتي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او آسیایي جام د گروپی پړاو لوبو بل پړاو ته لارو مونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې ترسره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. په مخکنی لوبه کې چې تیره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه، هم افغانستان د 1 ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس پیر ځوانان د نینل لري او په کور دی، لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلا بیل لري دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي او هغه کې شپږ میاشتو وکولې شي پیسې وګټي، خو کوغلک سمارټ کار وکي کولې شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي.
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا ورتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځانته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي، د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی سایلری دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي. سمونږ یو څه بیلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی. آنلاین برخه کې دوی ډیر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د انلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې انلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا انلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې پراتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب ژمن وایي انلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کې تدریجي شکل سره کاروبانی وکړي ترڅو دا ګټې ته ورسیږي. بیا هغه وخت که ګټې ته رسیږي څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي، بیا هغه وخت کې د ده ته باید یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې له هغه نه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای سي د کامیابۍ لپاره.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولی شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مو له رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي دي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډېر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډېرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان ته ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نه شي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی، سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټ هم کړي، هر کار کې وکولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی، چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولی شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دا دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو پاغي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغه ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنټ میتډ وي. ځکه نور پیمنټ میتډ سي دي هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو ته نه وایست تاسو څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس نه لرګي باندې وحل کې موږ مت درس نه زده کی درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایتي نوٹ وائی چاس دا نہیں بخیا ہوئی تنا وائی تا سنگ از دا دکانا سیز دا دیم نہیں وحی دیا کور کھوائی دار سوائی او مکتب کسی زوی بیا حالتا وحل کئی بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کوي، استادان ورته بد نومونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختراواړي د تنبل او درس نه زده کوي، ورنه زده کوي کورس لاړ سیم کور کې ما پښتنو کې پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلا د ښان پوي وایي ورسته دی د خبر سره دکې کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسب تک بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درس ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کې نه استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دي نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سیستم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د پوسټ سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیکه تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلې ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دوی محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نه زده کېږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیکه یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي، یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو اضافي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، له هغې نه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کېږي، نو بیا مجبوره کېږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم، بیا بېرته ما ذهن ته راځي، تداعي کېږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځینې اخلم او هماغه بېرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
غواړی د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کېږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته را غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زمونږ تګلاره یا زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد شکولای هغه عزم کړي دی باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوهمه مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دا چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولی شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخنه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم ونه کړي چې استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي بڼه باندې ښه ګټور کړي ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې کې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه ګوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي. چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګوري. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکي، یو ګلاس اوبه وڅکي، یو ګلاس شیدې وڅکي، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکړئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداشت کړئ، ویل کړئ د ځان سره، هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ ما کوي موضوعات، له یاد ما کوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړه، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
داد کوم زار لم للا س چ ظلمونو کی مش پید او وطن نو جوړ ما تم ہے پر تمونو کی مش پید داد کوم زار لم للا س ظلمونو کی مشفیدی آه خان وطن را تسور شو دتو زخلم بے فرخی جی خان وطن را تسور شو دتو زخلم بے فرخی بل محشر تا حاجت نشتا یا مکونو مشفید داد کنزا لنگا ناسا چه ظلمونو مشفید.